السلام علیکم ستریم شه سهار مو بخیر زه صفی الله ستانگزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د حمل وري 9 د اپریل میاشتې اتلسمه ده. په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د هغو دریو کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوال د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. او سعودي عربستان چمتووالی ښودلی چې د یو پراخ نړیوال اطلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې په کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت پیلوي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې دغه هیواد ته خپل سرتیري واستوي. پوره خبرونه. د غور والی ناصر خازی وایي د دغه ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی خازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک یې له موټر راښکته کړي، په اوو کسانو یې ډزې کړي دي. درې تن یې وژلي، دوه یې ټپیان کړي او دوه هم په تیښتې بریالي شوي دي. ما له ټپیانو سره وکتل، وضعیت یې اوس ښه دی. د غور والي وایي د پیښې د پوره جزئیاتو او څرنګوالي د معلومولو لپاره د دوی پلټنې دوام لري. هغه د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د غور ولایت د لویو لارو د امنیت په ټینګښت ټینګار وکړ. هیڅ کومې ډلې تر اوسه د دغو دریو ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت بیرته پیلیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان ولایت کې د برېښنا یوه پایه وغورځوله چې له امله یې د کابل برېښنا په لوی اندازه اغېزمنه شوه. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیمې مخورو له طالبانو ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د برېښنا د انتقال بهیر نه خرابوي.
از طریق محسن سفیدان و بزرگان اقوام که با دو جانب صحبت کردن
دا ځل مو چې د قومونو د سپینګیرو مشرانو له لارې خبرې وکړې، په دې قناعت وشو چې له دې وروسته به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي. د دې ضمانت سپینګیرو کړی. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ټولو سیمو اوسېدونکو ته برېښنا ورسوو. د برېښنا شرکت ویاند ښاغلي توحیدي وویل په بغلان کې د نړول شویو پایې د ترمیم او بیا درولو چارې 40% کې پوره شوي او هیله ده تر راتلونکو څلورو ورځو کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان بیا پیل شي. د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. د جنرال رازق په خبره د کندهار ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې هیڅ هغه عریضه ونه مني چې تذکره او د نوملیکنې کارت ونه لري. نوموړي دا څرګندونې د رایې لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې وکړې او ویې ویل په ټاکنو کې د لوی کندهار د خلکو ګډون حتمي او ضروري دی.
هر سړی به چې تشخیص چې معلوم شي چې دا د وطن سړی د خپل دسکره او سپدان بچولی، نو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې په دې کې په ښه لوړ تعداد سپدنام وکړي. یوه میاشت وخت دی چې دې سپدنام وکړي او دا رایه ډېره مهمه ده.
د کندهار امنیه قمندان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په کندهار کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ګډون کم بلل شوی دی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون او افغان چارواکو په کابل کې د جنرال رازق د دغه څرګندونو په اړه باندې تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجوبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅه کوي د عرب هیوادو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. امریکا وایي اندېښنه لري چې دوما ښار ته د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د پلټونکو تر رسیدو دغه هلته د کیمیایي برید شواهد له منځه وړل شوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان پلټونکي دغه هیواد دوما ښار ته داخل شوي. دوما د سوریې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې پکې د مشکوک کیمیایي برید له عمله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې بحران شوې. ویل کېږي په دې برید کې 30 ملکیان وژل شوي. او لسګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت روان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرکیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا اعتراض وروسته له هغه پیل شو چې د ارمنستان د پارلمان شپږو غړو د 12 وکیلانو د منفي رایو په مقابل کې سرکسیان صدر اعظم انتخاب کړ. سرکسیان تر دې مخکې د ارمنستان ولسمشر او یوازې 8 ورځې وړاندې د جمهور رئیس په توګه د واک موده پای ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غدریو کارکوونکو دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي. هغه وایي د قومي مشرانو په واسطه غواړي دغه کسان راخوشي شي.
مستفیده و بزرگوهای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده به هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند.
دا هم په یو راپور کې اوري چې د اوروزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیت پیل کړی دی. په بارنۍ راپورونو کې موري چې سعودي عربستان د سیشمې پروزو ویل دا هیواد چمتو دی د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. او د پروګرام په پای کې ژوند رنګونه اوري.
کوری دې خسته کنده او کدی سړی خوخیږي؟
سړی خوخیږي
خدا
او خسته
خپل هم جوړوي سي
او
ته یو ټکری په څومره وخت جوړې
یو نیم ورځ.
د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غدریو کارکوونکو دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي. دا کسان پرون د مرکز فیروزکول یوې لرې پرتې سیمې تښتول شوي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې پروسه په منظمه توګه روانه ده او په هغو سیمو کې به دا بهیر نه ترسره کیږي چې امنیت یې ښه نه وي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غور والی ناصر خادی وای د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب د انتخاباتو د دریو تختول شو کارکونکو او دو پولیسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. دا 15 کسان پرون د فیروزکو د غلامان سیمه د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو د برید پر مهال اختطاف شول. د غور والی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د کمیسیون تختول شوی کارکونکي او پولیس د همدې سیمې اوسیدونکي دي او د فیروزکو مخورو او قومي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د دې کسانو د خلاصون لپاره به په ټول وس او توان هڅې وکړي.
مستفیدا او بزرگوهای محل متهره کل
هم
وظیفه
سپرده شده. دوی د سیمه مخاورو او سپینګرو ته وظیفه ورکل شوې ده او دولت هم پری فشار راوستي ده چې په هر ډول چې کیږي دا کسان باید د مخالفانو له منګولو وشغورل شي. ډیر خلک وجمنو کړ چې ان شاء الله ډیر شربا هغوی خوشی شي. د غور والی وای د غلامان سیمې مشرانو دوی ته ډاډ ورکړو چې سیمه امن ده او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز دی پکې پرانستل شي. بلورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حمل له 25 نیټې د نوملیکنې پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او د دې بهیر مخته امنیتي ستونزې او اندېښنې له امنیتي ارګانونو سره شریکوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هر ځای چې نه امنی وي هلته به د نوملیکنې مرکز نه پرانستل کیږي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به که کومه تصادفي پېښه ونه شي د نوملیکنې په ټولو مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه پر مخ یوسي. هر چیرته چې امنیت وي هلته به خپل کارکوونکي استو او په هر ځای کې چې نه امنی وي هلته به د ګواښونو له امله پروسه درو. ښاغلی هاشمی ویل د حمل په 25 نیټه پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 50,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي دي چې د روانو پسرلنیو پوځي عملیاتو یو مهمه برخه او مرحله په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو کسانو پرون سهار د غور او هرات ولایت پر سړک د مسافر یو موټر ودراو ل موټر یو شمیر کسان خطا کړل او ډزې ور باندې وکړي. د غور والی تایید کړی دی چې د وسلوالو په دغه ډزو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غور والی ناصر خازي ازادي راډیو ته ویل دوه کسان له سیمې په تېښتې بریالي شوي او د لدې پېښې له ټولو ژغورل شویو کسانو سره کتلي او د ټپیانو وضعیت اوس ښه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق په هغه فلاینګ کوچ موټر کې سپاره وو چې د هرات او غور پر لویه لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پېښې ژوندي پاتې شوي او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبریال سره غږېدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلی چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو.
فاطمه وایي د هغوی فوزی جامع پر تن وی موټر یې ودراوه. اول یې ښځې او ماشومان له نارینه و پیل کړل، بیا یې پر نارینه و ډزې وکړې. مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکندي اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی و او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه.
مریض بود، من کلینیک بردیم، مسموم شده بود. یه دوا کردیم، بازار کات کردیم. اومدیم که یک دو نفر نظامی
اسحاق وای دو تن پوځیان ولاړ و موږ یې ودرولو. پښتنه کوله چې د کوم ځای است؟ موږ ویل چې د دایکندي خلک یو. مالونه یې راڅخه واخیستل او ډزې را باندې وکړې. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکندي ولسوالۍ د بندر او سنگی تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لویه لاره د دولت مخالف وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاینګ کوچ موټر ډزې کړي چې زموږ درې بېګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریف
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
مانانه چې د ازادي رادیو دغه لمرنۍ سهارنۍ خبرې مجله زما صفي الله ستانکزي په کوربتوب تر دې دمه اورئ. وړاندې د ازادي رادیو نور پروګرامونه هم تاسو ته خبرېږي، او اوس د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر لویدیځ مطبوعات کتلي.
د ترکی حریت خبرونې له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په باور په وروستیو څو اونیو کې نږدې 1000 افغانان له ترکیې ایستل شوي دي. حریت ورځپاڼې د دې افغانانو دقیق شمیر 16,846 تنه یاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه پناه غوښتونکي په 9 الوتنو کې کابل ته انتقال شوي دي. ورځپاڼه د ترکیې د مهاجرت او پناه غوښتونکو د ادارې په وینا لیکي په راتلونکو ورځو کې به نور افغانان چې هغوی هم اسناد نه لري له ترکیې وایستل شي. د ترکیې د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 40,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. د حریت ورځپاڼې په باور اکثر هغه افغانان چې ترکیه یې له خپلې خاورې شړي هغه کسان دي چې له ایرانه ترکیې ته غیر قانوني اوښتي او اسناد هم نه لري. د ایستلو دغه لړۍ د اپریل 8 پیل شوې ده. د ترکیې له لارې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ افغانان اروپا ته تللي دي. دغه ته ګوس ورو شوی دی، خو د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا اروپا ته ډېر هغه افغانان تللي دي چې په خپل هیواد کې کار نه لري. ډیپلومات خبرونې د افغان ډیپلومات اشرف حیدري لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې نړیوالو ته پکار دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې ترڅنګ اقتصاد ته هم پاملرنه وکړي. ډیپلومات لیکي که څه هم د جګړې پر مهال ښوونځي نشو جوړولی، خو له ښوونځیو پرته جګړه هم نه درېږي. په مقاله کې لولو افغانستان له شمرغه د مسو، اورسپنې، لیتیوم او یو شمېر نورو منرالونو پراخې زیرمې لري، نو که چېرته نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او تخنیکي مرستې ورسره وکړي، له دې سره به خلکو ته کار پیدا شي او د یاغیانو هلې ځلې به ورسره کمزورې شي. خبرونه بیا لیکي چې له اقتصادي ودې سره په افغانستان کې د مخدر موادو مخه هم نیول کېدای شي. په تېره بیا په زراعتي ډګر کې پانګونه دې ته زمینه برابرولی شي چې بزګران د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. ډیپلومات ته هم لیکي چې له اقتصادي ودې سره د اداري فساد مخه نیول کېدای شي، د دې لپاره چې د معاشونو له زیاتېدو سره شي رشوت کم شي. ډیپلومات بیا څرګندوي چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل، نو اقتصادي وده ډېره ورو شوه، چې له شمرغه د افغانستان د حکومت اصلاحاتو په تېرو دریو کلونو کې بیرته تر یوه بریده اقتصادي ثبات راوستی دی. ډیپلومات لیکي روان کال افغانستان د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي، چې تمه ده له دې سره په دغه هیواد کې په راتلونکو څو کلونو کې اقتصادي وده له 2.5% ته لوړه شي. که څه هم اشرف حیدري د مهاجرو مسلې ته په خپله لیکنه کې اشاره نه ده کړې، خو که چېرته د افغانستان اقتصاد ښه سي شاید د کډوالو بهیر هم ورسره ورو شي.
ازادي رادیو تاغوګي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com وب پاڼه باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې د په بخښنې سره د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې له ښوونځیو د سپار په توګه وسلوال افغان وسلوال پوز استفاده کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال مخالفین دي چې له ښوونځیو د سپار په توګه کار اخلي، نه افغان پوزیان. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې ویلي افغان ځواکونه وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې 8 ښوونځي د سنګرونو په توګه کارولي دي او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې ده چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفان له 8 ښوونځیو څخه د سنگر په توګه ګټه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان په ښوونځیو کې ځان پټوي او د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي.
به هیڅ وجه نیروهای امنیتی و دفاعي افغانستان
هغه وایي هیڅکله هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښوونځیو او جماعتونو نه استفاده نه ده کړې او له ځینو سرچینو چې په دې اړه کوم راپور خپور شوی هغه موږ ردوو. نوموړی زیاتوي ټولو پوځي قوماندانانو ته لارښوونه سوې که دښمن په ښوونځیو کې سنګر نیولی وي له هغه سره په احتیاط برخورد وکړي څو د زیان مخه ونیول سي. په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حق مله ویلي دي چې په ښوونځیو کې مورچو او سنګر نیولو اندېښمن کړي دي. نوموړی وایي روان مریض کال وسلوالو مخالفانو یو شمېر ښوونځي هم سوځولي دي. ښاغلي حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت د دې لامل سوی چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي. له دې سره په خوا کې د پوهنې وزارت وایي له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو تړل کېدل، بېوزلي، ناامني، د ښځینه ښوونکو کموالی او د ټولنې ناوړه دودونه د دې سبب سوي چې درې نیم میلیونه په شرایطو برابر افغان زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي چې د دغو واړو پنځه اویا په سلو کې انجونې جوړوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش هم له ښوونځیو څخه د سپار په توګه د افغان پوځیانو استفاده رد کړه. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې پوهنه باید له سیاسي او پوځي لوبو څخه لرې وساتل سي. د دغه کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره باید له پوهنې څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
همیشه خواهش ما
و هغه تل موږ غوښتنه او د خلکو ارزو دا ده چې ښوونځي د سیاسي او نظامي لوبو څخه لرې وي چې زیان یې پاکو ماشومانو ته ونه رسیږي. خو له بده مرغه ناطرف سوي جګړې په ښوونځیو، جوماتونو او د اوسېدو په ځایونو رحم نه کوي. نوموړی ټینګار کوي چې له ښوونځیو د سنګر په توګه د ګټه اخیستنې لوی زیان ماشومانو او پوهنې ته رسیږي. ښاغلی شهید زاده زیاتوي چې د پوهنې په زیانمنېدو سره د ټولنې پرمختګ شریان ته لوی زیان رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوري ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر پورته کړی او ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې. دا خبره د چوري ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وکړه. خو د روزګان نور دولتي چارواکي او امنیه قومندان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي په چوري کې داعش فعالیت پیل کړی. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې داعش د اسلامي دولت ډلې سره راپورته کړي او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي. د دغه ولایت د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادې ډلې د دغې ولسوالۍ په هشزو نومې سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده تېره ورځ اوړ مورځ خپل بیرغونه پورته کړي.
نو پرون د ډر تک شته تیریږي او داسې اوازې دي چې په خوا صدر ته هم دومره غلي دي. هلته بعضي تور بیرغونه ضروري وله پرون سهار یې دوه ورځې زغېدله. نو پرون سهار یې ډر تک شته تیریږي.
له دې وړاندې هم په چارچینو، دهراوت او چنارتو ولسوالۍ کې هم د یادې ډلې د شتون په اړه راپورونه ورکول سوي وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان د ولایتي ادارې او امنیه قومندانې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغې په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم په یاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې د شتون په اړه خبر ورکوي.
سعودي عربستان د سیشمې پر ورځ ویل دا هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. دا خبره د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. رضوان مراد او نور جزئیات.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجوبیر چې پرونې پر یاس کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونه کولې ویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره هم سوریه ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال وسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجوبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریه کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاکه کړې. سوریې ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برطانیې او فرانسې د روانې اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول، خو د سوریه حکومت او متحدې مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل په کلکه ردوي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برطانیې او فرانسې تر بریدونو د مخه ویلي چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو دی چې د سوریه پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د لنډو خبرونو د خپرولو وخت رارسېدلی.
د غور والی ناصر خازي وایي د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چېرته چې پرون وسلوالو درې ملکیان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد درته پیلېږي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په کندهار کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او درایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. افغان چارواکو د ښاغلي رازق د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف ته پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. او لسګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت ایروان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرش سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشه.
د ژوند رنگونه
ترورې دغه ټوکرې غانې چا جوړې کړې؟
دا منګه جوړې کړې.
چا جوړې کړې؟
وینګو میوما.
څنګه دې جوړول سخت دي که اسانه؟
دې جوړول اسانه دي.
لږ څه دې جوړې کړې لکه پښیان راته وغږیږه.
لوخنه.
هغه څه یې؟
لوخټۍ.
لوخټۍ یعنی څه؟
لوخټۍ یعنی میزره.
میزره بیا څه؟ پوزای.
پوزه.
دا یو ټوکرې په څومره وخت کې جوړیږي؟
دا یو ټوکرې په یوه نیم ورځ کې جوړیږي.
یوه نیم ورځ کې کار دې سي خسته کوند او کړي سړي خوښيږي.
سړي خوښيږي.
خدا
او خسته
خپل هم جوړوي سي.
او
ته یو ټوکرې په څومره وخت کې جوړې؟
یوه نیم ورځ کې.
څنګه خلک خوښي اخلي؟
خلک خوښي وو اخلي.
تر اوسه دې څو ټوکرې خرڅې کړې؟
یوه دانه دغه
ټوکرې څو روپۍ دې خرڅه کړه؟
دا په 500.
په څو درته تمام شوی و؟
په څو تمام شوی و. خدا لوخي وخل میزر ادا وخل دا غیو کو دا زامت او خو بدو دا پیوا چون
نه پیسې ری سوپ مصرف کړی وی؟
پیسې مینو مصرف کړی نو یو زر روپۍ به په مصرف کړی.
په یو دانه څو؟
په یو دانه منګه د شو غونډي اخلو کنه. ګډي غونډي غونډي اخلو. غونډي ګډي اخلو دا تر جوړو.
یعنی دلته واته غنی ټوکرې هي د دې ټول مواد په 0 روپۍ اخیستي او یو دانه به 500 خرڅې؟
نه غونډي خو په دې نه دي کنه. دا شی بیل دی. دا وګوردا شی بیل دی. دا بیل ده.
د دایرهګه بیل ده.
او دا بیل دی. او دا بیل دی.
او
چې خپل غریبي یو شین نشم پکې وشي.
شيږي بیا پیسې پیدا کوي سره دی لري.
او گزاره کیږي.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 مندنۍ څپه او FM/15 خبرونه کوي. اوس هم د زینو خلکو را لېږلي سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نن د افغانستان له بیلابیلو سیمو ازادي رادیو ته د افغان بي سیمه تاسو اتلس للارې خلکو په څو موضوعګانو باندې اسمسونه را لېږلي دي. له هغې ډلې خیرالدین منیب له بدخشان لیکلي دي د پاکستان په ژمنو باید اعتماد ونشي او د پاکستان یرغل ته جواب ورکړل شي.
بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکلي دي یو جمعه کې چې ډیر سخت بارانونه روان دي زمکه شاړې شوې دي. یو چا د خوست د غلام خان له بندر لیکلي دي چې دغه بندر کارکونکو هم شپاړس میاشت کېږي چې مخبل ماش نه دی اخیسته. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز اسدآباد لیکلي دي انتخاباتو د سپتنام پروسې روانه ده. له کونړیانو مغوښتنه ده چې خپل سپتنام وکړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکلی دی چې جنرال رازق دی په خلکو باندې په زور د رای ورکونې کارتونه نه اخلي. او په اخر کې هم دا چې میسم توحیدی له دایکوندی لیکلی پاکستان هیڅ وخت یو باثبات افغانستان نه غواړي. د تباید وایي چې د پاکستان صدر اعظم ویلي له پاکستانه بل هیڅوک د سولې د راتلو ډیر زیات لیوالتیا نه لري.